سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه خلاصته راډیو نوري اوس ساده ریډیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څه پوند نه سی وي شپې زوښ مترو د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سختریزي وسلوال وژلې دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. دا دغه سرچینو خبره پر پوزي پوسته له بریدو سره نخوتو څو ساعته دوام کړی دی. چارواکو ویلي چې د نور سره تیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نخوتو په جلا پیښو کې وژل شوی. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یو کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل. دا ناتو مومی منشي ین ستلتنبرګ چې دا کار مده پای ته رسیدلی دا ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف وو. د افغان حکومت سمدستي سقوط او خودله شو له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ستلتنبرګ پرون د دل لپاره د خدای په منی په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیر اوچو او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله ځکه چې دوی په افغانستان کې داسې افغان چارواکي متحد ورسره نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته د مسؤلیت ومني. یان ستلتنبرګ په لاسو تیرو کلونو کې د ناټو عمومي سرمنشي و چې اوس په ځای ناست دی. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هلند پخوانی صدراعظم مارک روتووی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9 میلیارد ډالر پورې نوې پور ورکړي. نوموړی دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون نن جمعه په خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي چې د روسیې د بیرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نوموړي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هیواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکی وویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شو وسلو د اخیستلو په چارو کې کار واخلي. بل پلو د اوکراین ولسمشر ویلی چې د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوځ لر شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړی کړي. ولادیمیر زلنسکی پرون پنجشنبه دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضدونه قیسې څرګندونې وکړې. د روسیې پوځ پرون د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شاتم بولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د لوبې رستی جزئیات دا دي چې افغانستان سویلي افریقا ته 310 هدف ټاکلی دی. د سویلي افریقا لخوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي. وروسته به دې اړه نور جزئیات هم درکړو. خبری خبرونه کې موز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام بل شوې جګړه د ځای طالب چراغ په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
نیمه بجه جنگ شده شو نشپیت دو بجه پای جنگ دو دی هاونینه میست دو خطا و دو نوز سمیه لده سحرکی دو خطا دیگی و کنه تو هم کسات که یخ دونه ده پوکیم جد شیشه و دو نور رخ سمو خطا تلاکوت نمشت دری کسا دی خواهی چه دری کسا دی موز بعد معلومات پاسه خدا یک مرتلیو کرخی
بلال وردک د نخطې د لامل پاړه څه نه وایي خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباري بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمالي یعنی د بیا جګړې امکان هم شته ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوی دي موږ ته اجازه نه ورکول کېږي نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي او توپ مرمۍ باندې چې مالي زیانونه هم لري خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 13 ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې وایي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره کوم معنادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونې څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړي چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او له زده کړو یوې بې برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما د دولت نه او زما د خارجانه خواهش درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسونه پاس پاتې یو، موږ ښوونځي نشته دي، موږ درس نه شو ویلی، نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او لزده کړو پاتې بل زده کوونکې چې د نوم له خو د لوډډه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت ښوونځي ته د تلو حق ترې اخیستی وایي
ځکه د درې کاله سول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړو خو د مونږ حشري حق دی، نو ولې مونږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق مونږ ته خدای پکره کړی ده، نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي؟
له نیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم له زده کړو پاتې ده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واورېدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغوی څخه یم چې له ښوونځي محروم شوی یم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اوري دا ده چې زموږ ښوونځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوی باشه و زن و مردش بتانه پیشرفت کنه.
د یادونه ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپلمنځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربه سلیزه ووهله، او عظمت الله عمرزي شپږ اتیا لس وزیدلې منډې وکړې، رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14، او راشد په شپږو منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خبرې کې.
که څه هم په تېرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې محنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فانس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. محنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی، دا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او ډاډه شوي چې یوه ګاونډي هیواد ته کډوال شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله، زندانی
کله چې موږ د خبرونې د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې له ځان سره ویوړو او زندانی یې کړو. لامل یې همدا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه، او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
محنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه په خوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون له مخې ان زموږ غږ هم اورات بلل شوی.
طالبان اورات دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبان حکومت د اګست په 28 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 ماده لري. د دغه قانون په 13 ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمي او غږ یې اورات بلل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو ګواښونه او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د استخباراتو امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره د یو تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواښل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنی د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلیم.
بوټي، ګلونه، غرونه، سیندونه، اوبه، چینه، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېر اثري.
د پروین ملال شعر لرو.
د ترجمې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
په دې خپرونه کې مو د میدان وردک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیسته.
یو څوک وطن غواړي چې هنر وپالي، نو هغه نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی، راپور یې راکړي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو دروي یا پلونګین مایني زپت تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستوره د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډی لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه ساحل ته د $1,100 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه ساحل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په تیر 40 کال کې یا 30 کال کې پښتنه ټولنه په مجموعي توګه سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه ده څه پیسې مو سره مقرر کړی. دا سی ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یې کولی شي یا یې کړی ده، نو اغي هغه دغه ورکي هغه ایوارڈ لکه اولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترې نه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دادی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زبون نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه داس ډلې پرې پدې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه. نو هغې کړي دي دغه سې کړي دي او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغه سې کارې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې په ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه. نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی، نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده
نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلی دی، پابند می هم ډیر لیکلی دی، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوي دي. دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا رو رو چې کوم دي سندرغاړي غریبانان دې ته کېناستل چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان لې چې کوم دی که نه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته. یو سندره چرته ووایو
دا تغیر خو راغلی،
خوښه نکړه خو زه خو پیسې نه شم ورکولی
چاله،
نه ماته څوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه. بله دا ده چې هغه رنګ چې کم دی که نه هغه سندرغاړي هغه غریبان خو ډېر ځپلی شو که نه، دغسې شاعران هم ځپلي دي. نو موږ په خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو، موږ ټوله کیسه چې کومه ده که قومي مسله ده که ترقي پسندانه مسله ده که روباني دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولي.
د ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما ښوونځی دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې چې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا شیونه چې کوم دي که نه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې که نه، نو په تور به یې قسم سترګو اخلم رک زما دواړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلي کې تاسو درزي وی که نه، د دې درزیتوب د شغل داسې منظم رتم په خپل شعر کې وینې، یعنی داسې احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم، نو زما لکه دردیتوب کما کړی دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا. نو بیا به مې څه خو کو څه محنت په به کو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دی دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواړه مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه و، د رزق ګټلو یوه دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مه نشته، لکه د هېڅ شي باز زه نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېره مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي. نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي دغه درد، او یا شاوخوا دا طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه دا شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغسې سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سیندونه، اوبه، چینې، چینارونه، یو څه بل څه، د دې په ما خپله ډېره اثر وي. زه که په لاره خوب مې هم زنګی که نه، نو ځان یېغ ساتمه، زه تماشه کومه، زه مشاهده کومه، نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکړمه، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما هغې اثر وي زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو وي که نه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمې نه دی محسوس کړی په کې، روانه ده کیسه. زه اوس هم چې کوم دی که نه، ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی د شاعر، دا به زما شپاړسم کتاب وي، نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرب که نه. ٹھیک شو، نو په یو هفته نیمه کې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي، نو لکه کمی نو بیا خو زه نه شم چاپ کولی که نه. خلق کم شي کنه نو بیا نه سم جواب کوله بیا داده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا عرض ډیر دي تپوش نو زه خو چې چرته هم رسېدلې با هلته خلکو اورېدلې با هلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما سو سو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څو وخت شعر لیکئ
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تلې ده بجلی چې تلې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلې ده شعر مې لیکلې ده او یا چې کوم دې د خوب نه به یو ټوټه دې مرا شو کولې ده او شیر چې کوم دې دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے چې کله شیر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راد کړي دي لیکلي بي دي او راد کړي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نهی نو نه دی لیکمه کنه داسې کاغذ تور را تور کړمه نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وي نو زما دقه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي
سایل صاحب د عربی ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخت ده خبرې چې پی وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
زه خپل لکه د شعر چې کوم دی کنه دا ډېر اوږده خبره ده یا اوږده بازو نه دي
او په لنډو
خدا دې چې په لنډو به داسې ووایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نشي ویلی چې دا څه جوړي څه مسله یي. خدا دې چې ښه شعر چې کوم دی کنه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک چې تپوش کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وي خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوندې کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې په خپل خپل ځای سړی کې نه دي نو د هغې اثر هغه بره نه وي څومره چې دی ښه د لفظتړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی. خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی کنه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای خبر.
سایل صاحب، امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوې کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی، ډېر لوی قوت دی. دا پښتو پاکله زه د پښتو سره مینه لرم خو په دې ورسره هم مینه لرم چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغسې نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبعې خبره کوم ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم پکې په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعر نه هغه تا داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي. اوس که ته تشریح د دغه کوې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی، ځکه چې مانا چې کومه ده شعر یوه مانا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د مانې سره محدود کېږي. شعر نه مانا کېږي لکه حسن چې نه مانا کېږي، دغسې شعر هم نه مانا کېږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر مانا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستي دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل. که مانا کېدی خو مانا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې ماناوې لري کنه. نورې مانا پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلي دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي کنه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال د پاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو کنه. نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه هغه اړه چې ځینې خلک ته دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چې یاره د دې سړي عمر څومره دی، دا سوبر سړی دی او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه. دغه کې زما شعر تشریح کی نو هغې سره دغه پیدا شي دا ده چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمونږ یو المیه چې کومه ده هغه دا چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو، دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده. خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، د کوم ځای دی، د څه دي، د څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي کنه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دومره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه ږدې، په بله مصره کې واته لفظونه ږدې، دا ځان له معنې لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل. نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په پلکسر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه بوجو. دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
له پرمین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لارې په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولای دی.
د غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپو کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د ورېښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان نشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی دلته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیري به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمې ثبت کړې دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمې په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لیږلې دي وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نوموړي وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي. دلته موږ راسره ثبت کړې خو وزارت تر اوسه لیږلې نه دي. موږ پلان کړو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو. ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیم وصل رسیږي
چې موږ به هغه ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت چې دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي، او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا دوه نیم زره کاله قدامت لري، تاریخي ساحې د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مخنی کورو کې دغسې پاتې وي، چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، او دا د پخوا نه دلته جومات و، خو کله چې دغه ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د وتلی دي، چې په دولس سوه نه نوي کال کې دا دغه ډیزاین شوی دی. دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلم دی، د دوه خاورې سره هغه هغه ګړې ده یو رکمه کودای نه دی، دغه ګړې مړې چې ته جوړېږي هغه بیا سلوه بیا به دغه سوګۍ ګډولې اوګۍ به ورسره ګډلو، یوه برخه سیمنټ به ورسره ګډ وو چې د دوه د سندلم په شوي وو. دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي، نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډېر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هره ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعاتو کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 اتیا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونه لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي، او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړې. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغېز کړی که نه.
نه ولا، ډېر خلک وایي زه خو ما هنر که رښتیا ووایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کې، او ډېر ډېر مشهوره یا مدرس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه دوی تللي وه، هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې. ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص شوې وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله، هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللي او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي، نو په دې دلیل زما پر هنر هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم غزنا سندره وه، خو دا چې ډېره ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده. خو اولینه سندره ما وویله، د غزنا ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څوک غوټه نه کړي. هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دا وروستي تحول کې دی خوا ته راغله، مثلا غرب ته راغله، یا د بې وطن سو بې کور سو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبور سوه، یا باید تللي وای ځکه هلته امکانات نه وله. په تېره بیا د ښځو او د نجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل، نو هغه محسوسېږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی. زه والله هېڅ پیام نه لرم، خو دا چې خپل پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ادامه ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي. تدې خو ټوله به ټپ درېږو، نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو، موږ هم لاس واخلو، خو دا خو ښه خبره نه ده.
آسیا جان، د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څرنګه درته ښکاري؟
فرق یې بعضې کسان داسې و چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر فیصلہ پالے یا یواز مسئلہ کے ہنر لو، نو اگوی چل تا پاتا دی یا کدل تم راغلی دی نسبت نم کار پتا پا والا دی پا دی خاطر چی حال تا چی دی اجازہ نل دی یا دو تا چی راغلی دی دوی باید مثلا جب ازدہ کی یا نا پایجم آغا آغا یا محیط چی دی چی مثلا که استجیوی که یا دوی و دو کتلل سندری ویلی یا مافلو کتلل هغه محیط باید دوی ته برابر سی. هغوی نقص کړی دی او پاتس و دا نور دبل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند و کار مخ ته وړي، ډېر نقص نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پلار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له هغه سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې دی آی پوڅه کې ګوري، کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره. کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او ده درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استریجو کې سب څه وی دي هغه ماده د سره په ګډه کم پوسټ کړی دي. او یو ډېر سچا کار لري چې هغه ډېر فولکلوري کې، او یو بل زما همکار هم دی، هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډېر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموږ افغاني ریتمونه چې دي دا لپاره ډېر نوي دي، او که څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغوی نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا. نو هغه سرګي چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه. په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډېر نه پوهېږم، خو څومره څه خبر یم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابره ده. خو پښتو مثلا فولکلوریک سندرې او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابري، نو دا بیا سرګي ته څرنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري. کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړوي، صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین لږ نو کې فرق دی په بعضې ریتمو یا په بعضو رګو کې چې دی وایي چې زموږ هغې اته ماترې لري او شرقي چې دي هغه اووه دي. هغه نو ډېر پیچلی بحث دی، زه خپله ماماتوره یم په دغه ځای کې. یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه به وایم، یعنی دوی باید زده کړي. خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې دا چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی، یا صرف دغه سندرو دا مثلا که د سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پوهېږم نورو کمپوزیتورانو چې هغوی واقعا په موسیقي کې زده کړې ولري، یعنی علمي زده کړې، د موسیقي علمي زده کړې ولري، هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او بخشید. تاسو سرمست هستو تا اشاره وکړه، هغوی تقریبا تر ډیره پوری هغه سندری پا هغه لخپل گروپ سر هم یو جای منظمی کردی دیسه، هغه پا افغانستان که هم مشهور و کمپوزیترانو جوری کردی دی او شاید په نوتیشن بانی برابر ایسی. لیکن زما مطلب لفولکلوریکو، یو مخ فولکلوریک سندری سی په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دی سی او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار بیانې تر یو حد چې زه خبر یم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي یا دلته چې په زخپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الفبا ورزده کوي د موسیقي دغه الفبا یعنی شخصا ما خپله نه دی لیدلې خو ډېر کسان وایي چې تر یو حده پورې سوی دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی ما نه دی لیدلې کې خو زموږ په کلوري کې سندرې چې تاسو د پښتنې جواب یو په یو درکما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مختلف خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی موږ ټول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی د تجربه یا د تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیر کوم خلک جوړ کړی دی
لاغلی مهرابی څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم شته وي
شهید بے کسات یما ہسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شبیدہ شی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد دور قبولو نارحم شبیدا یواشی باقی گنا شبیدا